السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زموږ زهرمال مو په دینیم ساته خبری مجله کې کوربه يم لمړی اعلان خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د خار په 15 بناهیه کې پرونی مزګرنۍ چاودنې مرکزوب لانه داړولې د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ټولو نیوز ویلي چې ناپیژاندو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشي وی پوسې تر څنګ د اوبو یوې ټانکۍ تلاشي بم ورګزار کړی د زدران په خبره د برید عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې وې دا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان د یو قومندان په ګډون وژلي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي د جرمنی کین پاړ یعنی کین اړخی ګوند افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر لکولا پر حکومت توند انتقاد کړی دی د جرمنی خبری اژانس پرون د کین پال ګوند غړي کلان را بونګر لکولا خبر ورکړ چې نو وړي وای دی او شمیر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوی خو تر اوسه نه دی لیکل شوی او اوس دا کسان له پاکستان د جبري وستلو غوښ سره هم مخامخ دي مرمن بوګران پر حکومت غټ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړو د دې افغانانو د وستو د وستل کېدو مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بس پنې خبر ورکړي اوچا پرون پر خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې په دال آیرلند څخه د دې آیرلند څخه د دې مرستو لامل مننه کوي د اوچا د بیان لمخي آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده د بریټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېدی غوښتل یې د داعش پر لیکو کې د ورګاډي دوه لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړی دي د جرمني د خبري اژانس راپور پر 62 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 کلن ورورې محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی دي د برمنګم خان محکمې پرون د نوامبر پر 23 حلیم په 13 کال باندې او حمزه په 8 کال باندې محکوم کړل نن شنبه ده د لیندۍ 4 نومبر 2025 نیټه وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي د پاکستان لخوا پر افغانانو نوې محدودیت د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته اوړي د نوومبر 25 د خوځو پر وړاندې د تاوتې خوالي د مخنیوي نړیواله ورځ خو په افغانستان کې جونې او خزي په کوم حال کې دي
په دوه کلمې کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شلکلن زحمتونه او دغه شلکلن رول له صحنې څخه لري کړو په سفر کې ضرب کړ
او په غزه کې د څالو ورځې اوربل اعلان سره سم حماس او اسرائیل پرون دی او بل رحمل هم خوشی کړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت وايي لدې وروسته باید د ټولو هغو لاریو موټر چلوونکي ویزه ولري چې له افغانستان د پاکستان خاورې ته نه نوسی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي زهرا بلوچ د خبره په یو خبري کانفرنس کې کړی ده د بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشري له پاکستانه دراستنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت جواران دښنه خو دلید تفصیلي به د راپور کې واوري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د سوداګریزو مالونو د وډونکو لاریو ډرایورانو ته لازم ده چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي د سه‌شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بند شو چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه خو په هغه ورځ نه وخته بیرته د یو جوړ جړی په اساس لار خلاصه شو مرمن بلوچ ویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بیخند سوداګرۍ په اړه د خبرو په حل کې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زیاته کړ چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یقیني کړي هغه ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړون کې به د جریمه زندان او له هیواد د استلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي د نوومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لاند مهلت وروسته د هغو 1.1 میلیون افغان کډوالو استل پیل کړل چې د پاکستانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستانی پولیسو ډیر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول استل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر سیاو ویلی پرون په یوه نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په جنیف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر میرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوې ځکه میرمنې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیدي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټول هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو ډلو ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وزندوي خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی له افغانستان او پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی. ویلي دي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه وغوښتل کی. پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هغو 1.1 میلیون افغان کډوالو ویستل هم پیل کړي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو نو مدافع وکیل منزی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د نویو محدودیتونو په افغانانو د پاکستان د نویو محدودیتونو علتري پوښتنه ده.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګول به په تذکیره یا په شناختی کارت باندې څوک تګ راتګ کولای شو چې اوس په پاسپورت او ویزا ضروری نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اگزیکیوټ کولو لپاره ته پریکړه کړې د چې اوس به سي کوم ګاډیانې هغه خواته یا دې خواته راځي نو هغه سره پاسپورت او ویزا سیده دا مهم وي. دا دلیل د یو چې مونږ ایمیګریشن خپل یو قانون یا هغه پالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بې ځای دی.
تاسو هغه کارل التلو کومتیه دارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه خبري ورسره کړي غوت سوای تاسو څورته ویلې دي
مونږ دا غوښنه کړی چې تاسو دا ټوکنز دې کډوال ته ورکړي دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي دي اكو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندي خبري اترې وکي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګه کوم چې اي سي سي کارت دي کوم چې د ايو ام لاندې راځي دا غوښنه مونږ چې کوم میټینګ زو دا ورسره کړی دي د غوښتنه مې زم کړی دي چې د دغه کډوالو اكو کوم باید پرځای شي د کچې په پاکستان کې اتلکه سلویټ زر افغان کډوال چې دی هغه اي سي سي کارت لري. امدارنګ سوال لسلک افغان کډوال چې دی هغه پی او آر کارت لري. دارنګ د 2 لک شاوخه کسان چې کم دی هغه د ټوکنز لري کم چې د طالبان د حکومت نه پسې کول دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو سوې دي.
او ورسته پښتنه اغه له کاکر بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او د ډیر اندېښنه په خوده لیوه. البته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي.
د پاکستان حکومت د خپریکا یا د ماس ډیپورټیشن د کوم پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګور کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګور یا موږ اخلاقی تور هم وګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کوم هر سویر کو کچ د افغان کډوال ژوند ته هلته خطرم کېدلای شي. کوم خالی دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالی هغه په نظر کې وساتو، نو دا یو انوایرمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخکې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلی، او د هغه د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاول نه دي شوي. لکه دا فیصله په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړي وو، بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوي وو، د دې نه پس بیا دغه کاروایی شروع شوي وه. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې چې کوم یختي، نو هلته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي، ځکه چې زموږ اطلاعات مطابق چې کوم یو این چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي، نو څلورو لکو شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغوی وضعیت هلته ډیر خراب دی. نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی، مونږ یې غندنه کوو، او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخلا باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دا دغه مطلب واپس واخلي. تر څه حد چې دې لږ نرمي په دې کې راغلې ده، لکه امریکا غوښتنه ترې وکړه چې کوم کسان چې زما دي هغه باید ته په زور نه کې ډیپورټ دارنګ. کینیډا چې کوم اسماعیلی کمیونټي ده چې هغه به تاسو په زور نه ډیپورټ کوي. دارنګ نور چې کوم یو این دی هغه ورته چې ته به د پی یو آر کارډ اولډر چې کوم دي د هغوی حقوق په خوندي ساتي. خو زمونږ خو بیا هم د هغوی نه دا غوښتنه چې تاسو په حکومت باندې سي خپل لکه دا د یو این ذمہواری جوړی دي د یو این ایچ سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سے کم خوندي شي، ځکه چې په داروان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول، او د هغه هم په زرګونو تعداد چې افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
د سینایلات مرکز کراچی خار کې د افغان کډوالو او مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه باندې چې پر افغانانو باندې لګولې خبره اترې کولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون ویلي چې افغانستان او پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو په سر کې باید د افغانستان د لارې ټول ډرایوران پاکستان ته داخلېدو لپاره ویزه ولري.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نوفمبر 25 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. او راس په داسې حال کې منزل کیږي په افغانستان کې یو شمیر خځې وایي له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار ازادي رادیو ته ویلي چې کڅم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچ په اړه قرار قام نشته، خو په تیر دوه کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه خوندي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې طالبان نو لښپګم ټولګي پورته د نجونو او خوځو زده کړې منع کړې دي، ترخواي له څو محدود ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی کارمنه اعلان کړل دی، یعنی هغوی ته د کار اجازه نه ورکوي. تفریحي پارکونو، لوبغالو او ترخواي د سفر په برخه کې پر هغوی باندې محدودیتونه شته او ګڼ نور مشکلات هم شته چې سناکه کړورته په دې تفصيلي راپور کې کتنه کړې ده.
د نوومبر میاشتې 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له وړې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې شوي درویش کلنه هدیه وایي چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه دریم سمستر کې وم، کله چې طالبان راغلل او ماته ویل ستن نور صنف ته مه راځه، ځکه چې ته نجلۍ یې، تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور پوهنتون دروازې ته دننه شي. نو هغه ورځ ما باندې ډیر زیات سخت تیر شو، هیڅ وخت به مې هیر نه شي. بس دا ټول خاوري ریشول
د پلازمینه کابل یو بل اوسیدونکې مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بیلابیلو ملي او نړیوالو مؤسسو کې کار کړی وای، چې برخزو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه نه هیلې کړی ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په سفر کې ضرب کړه. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهېږم چې زما ځواب راکوونکی څوک وي، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نا دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بېلابېلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوه ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسیدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحد سړي ته واده شوې ده، وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
خاوند می بل خزه درلوده، دوه مخزه یې زیم، له ما وروسته یې له بل خزه سره واده وکړ. اوس یې زه د پلار کور ته ولېږلم. تل د دوه ماشومانو د اخیستو ګواښونه کوي او وایي چې زه ماشومان در نه اخلم. ما ته یې راکړه. کله چې زه کور ته لاړ شم، هغه د هغه خزه او ماشومان ما وهي. داسې ځای نشته چې زه د خپل غږ پورته کولو لپاره لاړ شم تر څو له ما سره مرسته وکړي. آخر دا ظلم به څومره دوام وکړي؟
ظلم، ستم ته څه قدر؟
د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغه دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي، که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه،
دا مهال دا ټول خوشینونکي ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤله فرزانه یوبی وایي، طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړې او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه. هغه ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپه خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورځ څخه په داسې حال کې ادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي.
له هر ډول تاوتریخوالی سره مخ دي، له کورنی تاوتریخوالی او نور هغه تاوتریخوالی چې دوی له بنسټیزو حقوقو څخه محروموي. له بده مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
د راپورونو لمخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي خزی د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي، او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونه ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه مېرمنې نږدې په هرو دریو مېرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1991 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې د څلور ورځنی اوربند اعلان سره سم حماس او اسرائیل پرون دی یو بل یرغمل هم خوشی کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربند نو د برمته کوو د برمته خوشی کېدل د قطر او مصر په منځګړتوب شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعت وروسته د ډلې څلور وشتنه برمته خوشی کړل. د راپورونو له مخې په خوشی شویو کسانو کې 13 تنه اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشی شویو کسانو کې 13 ښځې او ماشومان دي چې ټول پرون د رفح د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیل هم د اوربند د موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی مېرمنې او ماشومان چې نیولي وو خوشي کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله، اوس مهال د اسرائیل لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوبه او سوانگ مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیل منلې ده چې د بشری مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1.5 لک لیتر تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشری مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دی.
It is very important to get fuel in. دا ډیر مهمه ده چې غزه ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حمله پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نوې موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویل دي چې پر دې خار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1300 زیات فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د اکتوبر د 8 په حمله کې د په هیواد کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
سې ازادي رادیو او ری بي ال بي لو نړیوال رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي خو وړاندې لدی چې دغه مطالب درته مخبره کوم. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټاکه کوم زموږ ادرس ته د ازادي رادیو ټولې سلیری ساته خبرونه په غږیزه باندې په ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي. د ترڅنګ چې رادیو پر سپو د ازادي رادیو خبرونه اوري په ټولنیزو رسنیو کې هم د ازادي رادیو ځنې خبرونه په ویډیوي شکل باندې چې ډېرې خبري او سیاسي دي په ژوندۍ باندې خبري کې کولای شي چې پر فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب چینلونو باندې واوري. د ازادي رادیو په پاڼه کې د ویډیو برخه هم فعال ده. ځنې پروګرامونه چې په اونې شکل باندې دي او یا هم یې اساسي خبرونه دي هغه ویډیوګانې هم هلته ځای پر ځای دي. نور تر څنګ ټول مطالب دا ساتي رادیو پر وپاڼه د چي رادیو پر صفوي اوري او یي په زموږ ټولنیزو رسنیو کې څارل شي هغه حالته لوستل شي. تر خوای موږ خپل پیغامونه هم راولېږي د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې موږ بساسي پیغامونه درته د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونو کې خبرو کوو. اوس هم لژمن سره سم ورزو ساسي په بخنی سره د نړیوالو مطبوعاتو لنډیز چې د افغانستان په اړه مطالبه خبرې کړي او
یوش بیر هندیا او لویدی زوبرس پانو پنی ویډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت رسپانې لیکلي طالبان به په نی ویډیلی کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندیدو اعلان وکړ. رسپانې په ډیلی کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نملاتړ لکبلې د پنځشنبه ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونځه چې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی له لوري ګمارل شوی وو وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت رسپانې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوری حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو تلایی دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو دوو کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د دګلې په توګه د افغانستان له پخوانی منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورسپانه وایي هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نشوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلې په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکو د پخوانی جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخوانی حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیي ورسپانو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له دو کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. هم شایر ورسپانې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه شار د شاروال څرګندونه خبرې کړې چې وایي د 6500 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکرایني کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمېر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونا ورته نموندل کېدل ډېر موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډېر انتقادونه و پارول خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذ لای نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال